زموږ غږ له آزادۍ رادیو ری قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام لپاره ځنګړې ده. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چاودنه ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لونو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې یوه میرمن پکې دا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کورته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پور کړی دی ویلي چې د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د ترهګرو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلومبرګ خبرونه راپور ورکړی چې اروپایي ټولنه غواړي نور هیوادونه روسیې ته د هغې ټکنالوژۍ او وسایلو د استولو پر بهیر د څارنې پراختیا ته وهڅوي چې په پوځي برخه کې کار ترې اخیستل کېږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو او د صادراتو د کنټرول له وضع کولو وروسته ترکیې، متحده عربي اماراتو، قزاقستان او نورو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې او د جی او ډلې لغړو څخه د مالونو پاستولو کې زیاتوالی راغلی. په وروستیو څو اونیو کې متحدو ایالتونو هم نور هیوادونه هڅولي دي چې روسیې ته د ممنوع وسایلو د صادراتو مخه ونیسي. او په سیستان بلوچستان ولایت کې ناپیژاندو وسلوالو دوه ایرانی پولیس وژلي دي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې دا پیښه پرون د جمعې د لمانځه پر مهال په ګوشان ښارګوټي کې وشوه. په سیستان او بلوچستان کې اعتراضونه څو میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د پولیسو د یو افسر لخوا پر یوې پیغلې د جنسي تیری راپورونه خپاره شول.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېشتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري. که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پایته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوار بیا لکونه افغانانو به هر ته مخه کړه. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستانه وایستل شول، په پولو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 او 6,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډېر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي. تیره اونۍ د ایټالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې تر 90 ډېر افغانان مړه شول. له دې پیښې دوی ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسګونه نور افغان کډوال د ترکیې ساحل ساتونکو وژغورل. ولې افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او له خپل هېواده وځي؟ آیا هغوی چې دا خطرونه یې منلي او تر اروپا یا ګاونډیو هېوادونو پورې رسېدلي نیکمرغي یې په برخه شوي او د ژوند شرایط یې بهتره شوي دي؟ په روانه خپرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکړي او یا هم د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لومړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې. درنه ملمت او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
الهتونه خو تر ډیره کچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم معلومه وي. عمده مسله چې دوته مطرح ده هغه یو ډول ناهیلۍ ده، هغه ناهیلۍ چې افغانان را باسي که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او د دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالۍ هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، له هغه راهیسې چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم گاونډي هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خواته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړشي، خصوصا هغه متوسطه طبقه، روشن فکر طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او گاوندی ملکونو او نور ملکونو ته مهاجرت حساب وکي. او متاسفانه چې قانوني اداره په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډیر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډیر ناهیلۍ سره په ډیر بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي دولونه غوړه کړي، چې له هغه له جملې څخه دا ځینې حوادث و چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی، ولې افغانان مهاجرت ته مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډېر رول لري؟
مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلید، تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2022 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېد. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. یعنی دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي یا رامنځته کیږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یې دغه مسایل څخه دي. چنین سبا افغانان خپل بچیانو دپاره د تعلیم مشکلات لري دلته دننه په افغانستان کې، د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي یو گاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، دی یو غیر ملی حکومتداری نشتون په افغانستان کې دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله ډیر مننه رامز پور صاحب. شاخله انصاری ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟ انصاری صاحب زما خبرې ناوړي
تاسو څنګه غواړم؟
خاصه مهرباني وکړئ.
هر څنګه مې تاسو ته او د پرونه محترم ملمه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې سئ او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی او د څلور لسیزې تر اوسه په تاسف سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري بیلابیل واقعات او عوامل چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. پخوا دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامه ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم میشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل پخوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده. خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادی ستونزې لپاره مونږ
انصاری صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادی اړخ هم ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي لکه څنګه چې رامز پور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده لیکن هغه خپل فرمان عملي کوي نه، یا شاید ټوله د دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دی چې د خپل مشر فرمان ته توجه کې انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتک لري لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په کندهار او تورخم په ننګرهار ولایت. تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ او راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه اوس هم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې په زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي. مونږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدی چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زمونږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځې لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډېره زیاته مننه کوروادن شاغله انصاري. رامسپور صاحب یو لنډۍ دی، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډۍ کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پرېږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان بتره دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېر ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډیرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یوه کچه پورې رواني اسانتیا هلته دوی ته شته. تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته، او دوی حداقل کولی شي چې یو مړی دودی خپل کورنۍ ته په حداقله توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کړي او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
بله صاحب، یو بل پوښتنه له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې، په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، اخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټوله کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. د ځینو خو مې اورېدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دغه تحصیلي
شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بالکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې کوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکره توګه یو عادت ورته وټاکو. خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیره لوړه پیسې اخیستي، په ډیره نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډېر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم هغلته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ انصاري صاحب. په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري. اکثره چې موږ اورو شکایتونه ترې راځي، زموږ په پیغام ثبتونکو ماشینونو کې پرله پسې شکایتونه دي. د دوی شکایتونه څومره تاسې فکر کوئ چې په ځای دي یا کوربانه هیوادونه پرې ملامت دي؟
موږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو. او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو، د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو. او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي. خو بیا هم د تخمینی په توګه 3.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، د دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي وینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچت دي. او بل خو دا دي چې ځینې بین المللی په سطح هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللی نهادونه چې لکه یونیسیار او آی او این یا مختلف نهادونه چې بین المللی په سطح باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي. زمونږ هیله د افغان صفات د افغانستان د یا غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زموږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي. میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوې دوی ته برابر کړي، ځکه که دغه ستونزې حل نشي، زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام سی.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواد، سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري، او همدارس ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، زموږ میلمانه دي. رامسپور صاحب، تاسو د شاغلی انصاری خبرې واورید، دوی ویل چې د بشري حقوقو ټولنې او همدارس د ملګرو ملتو ادارې چې له مهاجرو سره سرو کار لري، هغوی باید د مهاجرو شکایتونه واوري، د دوی آواز واوري. د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي، حتی داسې شکایتونه شته چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي، بندیانیږي، ځورول کیږي. د بشري حقونو ټولنو چې تاسې د بشري حقونو په استازیتوب خبري کوي، څومره د افغانانو ژغ اوریدلی دی په دې برخه کې؟ خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسې خبري وکړي، یو اوریدونکی لرو چې مصرف یې ونشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوي، مهرباني، تاسې له استودیو خبري کولی شئ، له استودیو سره وصل.
مننه. نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناکو لارو مهاجرت مهاجریږي او سفر کوي اروپایي هیوادونو ته، نو د دغې لاملونه څه دي؟ نو په دغې باره سره خپل نظر شریکم. صحیح ده،
مهرباني، مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
صحیح. په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ په کوم هیواد کې چې پاتې کیږو، افغانستان کې، دلته د کار زمینه مساعده نه ده، ځکه موږ اړ شو چې دغه هیوادونو ته په قاچاقي لارو باندې تګو، ځکه موږ سره بله لار نشته، قانوني لار نشته، پاسپورټونه زموږ بند دي، نړیوال موږ په رسمیت باندې نه پیژندلی تر اوسه پورې، څوک هم پیژني نه، او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو. هر څوک، هر ځوان خپل راتلونکي ته خفه ده، او هغه دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې د افغانستان نه ووځي.
درست، ډېر مننه چې تماس مو ونیو، ستاسو نظر زموږ بلمنو او اوریدونکو واورېدو. رامسپور صاحب، مهرباني وکړئ اول که د دوی خو نظر او پوښتنه نه درلوده، دوی مخکې پوښتنه مطرح کړې ده، مهرباني.
تاسو ګورئ سلمان صاحب، درنو اوریدونکو به هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي، دوی مثلا ایران یا پاکستان دواله مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسیون چې د 1950 کال کنوانسیون د مهاجرت دی، دوی دغه کنوانسیون غلی توپ لري، او دغه کنوانسیونونو پر اساس کوربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیواد نه په زور ونه شړي، او دوی ته د کار زمینه او د ښه زمینه د ژوند ورته برابر کی، هدا اقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي، نو دوی باید ورته توجه وکړي. بیا پاتې سو د بشري نهادونو په دغه عرصه کې د دوی کار او فعالیت، خوشبختانه چې بشري نهادونه، د بشري حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی. په دې وروستي وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خبر شو په هغه کې ډېر پیشنهادات سوي وو بین المللي مراجعو ته، خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي، په دغه موردو کې دوی ریکمنډیشنونه ورکړي وو. خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لسګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړلي دي، او افغانانو ته د 2021 پنځلسم اګست نو وروسته چې هلته تللی دي کوم افغانان دي، دوی ته هیڅ کله د زمینه دوی برابر کړی نه دي، چې دوی په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي. دا یو غټه ستونزه ده، ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی، یعنی دغه نهاد اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی، او هلته ترکان ورته ناست دي، او دوی باید کار وکړي. متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده، پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي. متاسفانه مخکې هم خاغل انصاری سره اشاره وکړه چې موږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فلحال په ایران کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال لرو، چې په هغه کې تقریبا 1500 بدون دي اسناد دي او په پاکستان کې هم دارنګ موږ 3.1 میلیونه افغانان مهاجر لرو چې په هغه کې تقریبا 1500 یا لاغین هم څه زیات شپږ 1500 دي اسنادونو خاوندان نه دي قانوني اسناد دوی سره نشته یوازنه هیوا چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي چې په هغه کې تقریبا 8000 افغانان هلته تر اوس میشته دي مهاجرین ازبکستان کې هم د 1500 زیات نه دي په دغه زمینه کې د ایران او پاکستان او ترکی رول ډیر عمده دي او بشری نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق خوندي کې یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه هلته دي چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي.
بله ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام جوړ تکړه په خیر حاجی جمیل وزیر ما د ننګرهار نه
مهرباني کوي وزیر صاحب.
سلامونه د تاسو لیدنه اوریدونکو ته او همکارانو ته. بیره موضوع مې انتخاب کړی دا واقعن چې په افغانستان کې مهاجرت د 45 کال کې د مهاجرت شروع دی. سیمه په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. کته سی فکر وکړي موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره وجنګیدل په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو اوس که د چا د ګټو دپاره نوي جنګېدلې نو دغه عزت دغه مهاجرین هم ختم شوی دی. اصلي عامل یې بېروزګاري د 50 کاله کېږي. د ملک کې ډوډۍ نشته، د چا کار ورته نه دی کړی، بغیر د جنګونو د نړیوالو قدرتونو د جنګونو مخ ښکار شوي یو. ښه لاره یې دا ده چې د نړیوالو قدرتونو ته زموږ سیاست تعریف شي، لکه د ظاهرشاه په وخت کې چې په دویم جنګ جهاني کې موږ بېطرفي غوره کړله، دغه رقم ته بېطرفه غوره شو. نو د موږ به د مهاجرت مخه هم نیول شوي، هغه د اقتصادي مشکلات هم حل شوي، ځکه موږ کار تله پاتې شوي نه یو. د موږ معیار ټوپک ګرځېدلی دی، د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله
او تاسو میلمانو نن پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نه وباسو، ځکه دلته کدرونه روان دي، کدرونه نه پاتې کیږي، سیاسي مشکلات دي، زیاتره د سیاسي مشکلاتو نه موزي، د غربت نه موزي. حل لارې څه ده؟ دوی د کارشناسانو یا د دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري څنګه کولای شو چې دغه وطن د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي یا دغه خلک د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته. تاسو ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني کوئ
وصل کو نیما انتظار.
مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. همدرد صاحب
محترم، آتا ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد
مهرباني. مهرباني همدرد صاحب.
د ما خدغه یو لن نظر د فاروان صاحب محترم آسیو خو دغه مهاجرتونه اکثره خلک کوي دغه د هیواد ګټه بېخي له پام نه غورځوي، لکه مخکې چې تا ورته یادونه وکړه چې دا هیواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري. دلته بس خپله شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي او د هیواد غم خو بېخي چا سره نشته. که هیواد کې ګټه یې شپې پکې کوي او که ګټه یې پکې نه وي تاوان به هم پکې نه وي، خو چې صرف ډېره ګټه یې پکې نه وي بیا اکثر خلکو ته هیواد ارزښت نه لري. او بله وجه دا ده فاروان صاحب چې زما په نظر چې دې افغانستان کې چې دا 40 کاله زه خپله ګورم نو دې کې دوه ډلې.
وعلیکم السلام وروڼه.
اورې؟
بله بله ستاسو خبرې اورو.
اورم.
دوه ډلې.
سلام
علیکم. تاسو اجازه ورکړئ چې همدر صاحب خبرې خلاصې کې بیا تاسو
اولسی او مشران یا غدي وطن ترکي واده ورده نو یو خپل ته د سیاسي وحدت مونږ د لیدل شيغه په دلای زتوګه د مهاجرت سبب نسینوار وخت ګورو همدغه سببونه دي لکه دا اوس حکومت بدل شو او روره هغه مخکینه دلا که سیاستوال دی که ولسی وو که افکار او ټول وو اخوا خوشی دي
ډیر
وخت نه نیسم.
مننه سلامت اوسه. بل اوریدونکو هم شته تاسو اوس خبري وکي. مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب محترم او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
کور مدان سلامت اوسه. مهرباني.
محترم از د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمیندار رسمي اوسیدونکی یم. سلام وایم ځکه چې دلته دغه تاسو کډوالۍ په معنا باندې یا مهاجرت باندې یاد کړو چې د 40 کاله د افغانستان څخه چې کوم دغه افغانان دی وزي یو خو داسې دی چې د 40 کاله مخره په دې خوا چې دي دا ډېر ناخوالۍ دي چې د دې څخه جنګونه دي او جګړې دي. نو دلته بل داسې دی چې زموږ په وطن کې افغانستان کې خلکو یا نړیوالو داسې پانګه نه ده کړې چې زموږ ستاسو افغانان پر راټول شي او هغه په یو کار باندې بوخت شي. داسې خلک شته چې د کور کې یوه مړی ډوډۍ نه لري، شی نه لري وروره، نو په دې خاطر باندې هغه ځي نورو هیوادو ته، اروپا ته ځي مثلا. داسې ایران خو ته نږدې ځای دی، هغه ولاړ انشاءالله اوس خلکو ته دا قدرې معلومېږي لکه د یو سرای څه چې بل سرای ته ځي، دغه سیدي وروره. نو اوس مې په دې محترم دا دغه باندې نړیوال څه دا غوښتنه ده چې راسي دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دغه ټول افغانان کار باندې بوخت شي، نو به د دې ناخوالو څخه خلاص او د دې مشکلاتو څخه به خلاص شي چې دوی ځینې نور هیوادو ته ځي خارج.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان اوس به ورشو میلمنو ته او وګورو چې ستاسو په خبرو دوی دوی تبصیرې څه دي. لومړی انصاري صاحب، د وزیري صاحب خبرو باندې که نظر څرګند کړئ. دوی اساسي پوښتنه درلوده چې او شاید د دې بحث تر ټولو مهمه موضوع همدا وي چې څنګه له دې بحرانه، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوی کولی شو، له بحرانه څنګه له دې بحرانه څنګه وتلی شو. ستاسو سپارښتنې ورته څه دي؟
زه هم مننه کوم. اساسي مهم خبره دو مهم ټکی دي چې هغه ته اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هیوادوال ان د دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هېڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساختساز د مکاتب منابع بشری ته اړتیا لري، زراعت په عین ترکیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشری ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشری منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید موږ د زیربنا په بخش کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي، او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. تاسو نه سي یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاري صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نر او ښځو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزل پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. په داسې هیواد کې چې تاسو پیغه، داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی د راشي تاسو ته د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي.
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کدرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یوه لویه شتمني موږ له لاسه درګرده ورکوو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هېوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅکله نه ځي د افغانستان، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه ځورېدلې ولس ته خدمت وکړي، او که چیرې زموږ اقتصاد ښه شي، زموږ د هیوادوال، زموږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. که چیرې دوی ته د کار فرصت برابر نشي، هغه اقتصاد مثبت پاته لا نه شي، خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لاړ شم نور هیواد ته، اول ته کار وکړم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما دا دی، او یوازې زما د یو زه د یو فرد په صفت نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب چې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده د انجینري برخه کې، حقوقدان ده د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په بحث کې، یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، خو باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسئله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عوامل څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي، او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یوه مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د موږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ، جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بی امنی په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې درویشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپله یوه غټه تهدید ده ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، د دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمینه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې، نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان نه ووځي، او د قاچاقي لارو څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو د هغو فکتورونو څخه دی چې دوی هم په مختلفو او بېلابېلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي، او دوی ته د تګ زمینې برابر کړي. خو اساسي ټکی دا دلته ده چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله، او نور افغانان هم ورته اشاره وکړل چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیارېدو په دغه څه شی کېږي چې ورته یوه جامع طرحه پیدا سي، یوه جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي، ټول جنگي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې ښه د کار زمینه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو، ښه زمینه ورته د کومکو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو، یو اساسي قانون مونږ مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یا وی لرو. بانکي نظام د مونږ شړېدل دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پانګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه رولو، ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي. د قانون په نشتوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابروي؟ نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو 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 شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره، د خپل ځان د مشروعیت د پاره، نور افغانانو ته په کته سترګه ونه ګوري. نور افغانان ما هدف هغه متخصصین دي، هغه مجرب تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان د پاره زلسوی لري، که هغه په افغانستان کې دي یا نه په افغانستان کې. دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یوه محدوده طبقې د پاره چې هغه د ملا او د طالب تشر وي او خپل جنګیالي ډلې وي هغې د پاره محدود ونه کړي، د نور افغانانو د پاره هغه مساوي فرصتونه برابر کړي. د ښځو ونډه چې تاسو ورته اشاره وکړل، دا خو یو ډېر اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر اساس. دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې ښځه تاسو د جامعې نه لرې کړي او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي مونږ په رسمیت وپېژني. نو دغه مسایل چې عملي ونه سي، زه فکر نه کوم چې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې افغانان نور کده ونه کړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ رامسپور صاحب. همدا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخواني وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لاري را سره دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانېدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یا یې په خپل هیواد کې جذب کړي، شرایط ورته مساعد کړي، سره له دې چې نړیوالو ډېرې مرستې م وکړي، ولې دا کار ونه شو؟
ډېر مننه. زه هم تاسې او د خپرونې مېلمنو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپله هڅه وکړه د خپل او د کډوالۍ مسله تر یو حده پورې مدیریت کړه، خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم. مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمینه برابره شول پاکستان او ایران څخه، او د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونو څخه و. په دې اړه یو ستراتیژي موجوده وه د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه، د پاکستان سره هم درې اړخیزه ستراتیژي موجوده وه، د ایران سره هم، او د هغې دغه ستراتیژۍ پر بنسټ باندې مثلا منظمې غونډې او ناستې کېدې په کوربه په دغه دوو ګاونډیو هیوادونو کې، او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې. دا یو مسله.
آیا وبخشي، آیا ډیر افغانان راتلل او که ډیر وتل مهاجر کېدل؟
البته په وروستیو کلونو کې مهاجرتونه ډیر شول، خو هغه نه مخکې د راتګ سطح ډیره وه نسبت دینا چې خلک مهاجر شي، مهاجرت ته مخه کړي. خو بیا به د وروستیو کې چې کله امنیتي وضعیت خراب شو، نو ځوانانو کډوالۍ ته اړ شو. البته د کابل د سقوط نه مخکې ادومه دا مسله وروستۍ کلونه چې زه وایم از ما هدف څه دی، خو دا نه مخکې د راتګ زمینه مثلا د 2001 کال نه تر د مشخص نم دا اوس ما په ذهن کې نشته، د 2001 کال نه تر څو کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول.
یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا د مغه وخت حکومت ونه توانېدو، هغه دا و چې کډوالو ته ځمکه نه شوی ورکولی، د کور د سرپناه امکانات یې نه شوی ورته برابرولی. هغه کومو خلکو ته چې شارګي جوړ شوي دي، هغه هم په ډېر کلونو انتظار ایستلی دی چې یوه نمره یې په نصیب شي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې وي.
واقعا دغه د ځمکو د ویش مسله هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسؤلیتونو څخه و چې باید دغه کار یې کړی وای، خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو. ما هماغه وخت هم دا خبره کړې البته هماهنګي مثلا دا سیستم هماهنګي نه و، مثلا د خارجوړول وزارت سره د زموکو د یاد اراضی ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي، نور ادارې هم په دې برخه کې مسولیت درلودي، په ګډه دوی کار کوي ترڅو زمونږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنیږي او هغوی ځمکه نه لري یوه نمره ځمکه باید ورته ورکړل شي، او دا د ولسمشر اشرف غني فرمانو او او دا باید متخمتاسفانه هغه شي چې تمه وه هغه شي ونه شوله، او زمونږ یو شمېر هیوادوال همدغه د اتا په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې، دوی ویلې چې موږ خپلو کلو او بانډو ته نه شو تلای، نو دا د غصب مسله موجوده وه، ستونزې وې، او خو له دغو ستونزو سره سره هم یو شمېر ځمکې وویشل شوې د افغانستان په ځینو سیمو کې، او دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوې، خو په هغه سطحه نه چې زموږ میلیونونه کډوال بېرته هېواد ته راستانه شو. البته ډېرو محدودو
محدودو کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوې. ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه، غواړم چې دا ووایم خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي، اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې سره بهر ځي، همسایدانو ملکو ته ځي یا پڑوسي ملکو ته ځي. اولین شی دا دی، او کچیر موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، هغه مطلب د تعلیم ډیر دغه چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته، غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار دپاره دي، او کم چې ماړه خلک دي هغه د دې له وجې سره دي، د سخت سره مخ دي چې مطلب غواړي چې زما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرم، صفا کور ولرم، صفا روډ ولرم، او زه یو داسې زما بچی په یو داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ش مکتبی خودتن، مطلب مکتبونه کمزوری دي، ډاکټران کمزوری دي، علاج کمزوری دي، په دې خاطر سره ډیر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه، هغو ملکو ته لاړ شي، او ډیر خلک د اقتصاد له وجې، د کاروبار له وجې څخه وځي د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران، لدغه یوادو سره، لدغه وجې، لدغه مشکلات سره مخ.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. کور ودان رامیس پور صاحب، داسې یو تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو مخکې مو دی په دې موضوع شاغل میاخیل څخه پوښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانېدو چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کړي. داسې تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو هم دومره ډیره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دي دوی له خاورې ووزي. داسې ځینې وایي چې گاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربې په توګه کار اخیست. دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډیر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي گاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال گاونډي هیوادونو کې، خصوصا ایران کې، یو ډیر د کار د بازار یو ډیر تیته کچه وړاندې کوي، په دې معنی چې یعنی د دوی خپل کارګر زیاتې تنخواه غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې مونږ د کډوالو د قربتوب لیوال نه یو، او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په ځل کې ډېر خوشاله دي چې افغانان هلته کده وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی لپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډېر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډېر ارزان تمامېږي او دوی ته ډېر ضرور دي. دوم هلته هغه سیاسي ملحوظات دي، مثلا د مونږ او تاسې بیا هم دغه ګاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود او اوس هم لري چې یو طرف افغانان چې د دوی سیاستونو سره همغږي لري د هلته مشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو ښه آسانه طریقه هم دا دی چې هلته کډوال موجود وي، او د دوی بچیان دوی استخدام کړي د بېلابېلو لارې او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغه دې پر ضد وکارول شي. چې دا تجربه مونږ او تاسو په دغه څلوېخ کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسو لیدلې دي. دا په دې کې هیڅ شک نشته او دغه علاقه مندي دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کی دا فقط یو ظاهری حالت درلود.
او خصوصا هغه افغانان چې شتمن دي که تاسو توجه کړی ورته صنعتي پارکونه جوړ کړی دي هلته دوی ته موقع ورکړی دی چې خپل شتمنی راوړي. ایران خصوصا پاکستان هم همداسې او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې له افغانستانه وزي دا صرف یو شتمن نه وزي، له ده سره ګڼ نور خلک چې شاوخوا یې کاروبار کوي دوی غوی ټول کاروبار باندې اثر کوي. د کوڅې دوکاندار هم تاوان کوي، نجار هم تاوان کوي، ګلکار هم تاوان کوي، په ټولو یې اثر شته. کم فکر وي ایران په وروستیو کې ویلي دي چې تر ټولو زیاته پانګونه په بهرنیانو کې افغانانو د دوی په خاوره کې کړې ده.
بلکل، حتی دوی خپل هغه قوانین هم په دغه عرصه کې ځینې سهولتونه هغه کوم پانګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړی دي. هم پاکستان دا کار کړی دي او هم ایران.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو درنو میلمنو ښاغلیو ابوالاحرار رامیسپور د بشري حقونو د چارو نظر خاوند، ښاغلی سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري او همدارس د کډوالو چارو پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له سټوډیو سره مو تماس ونیو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته شپه ورځې اوریدای شئ.